ستړي مشي دا مشال رادیو دا په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دونی می بجې شوې. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ او د 2013 کال د جون 28 نیټه ده. زه ظفر خان یم او د مشال رادیو په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دویم نیمای کې 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او روښانه مستقبل د خبرو خو لومړی خبرونه ورو ویان نجیب عامر.
پاکستان د انتخاباتو کمیشن د راتلونکو پارلماني انتخاباتو ضابطه خلاف جاری کړ. د افغانستان اجرائیه رئیس په تاجکستان کې مهم ملاقاتونه کړي او د امریکا ولسمشر په یو نوي فرمان کې ویلي د کډوالو ماشومان دي له کورنیو سره یو ځای وساتل شي. پوره خبرونه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړی دی. یاد ادارې د چهارشنبه په ورځ ویلي چې هیڅ امیدوار به په خپل انتخاباتي کمپاین کې د غیر متعلقه خلکو تصویرونه نه لګوي او نه به هم د انتخاباتو کمیشن لخوا تر خپره کړي چوکاټ لوی بینرونه او پوسټرونه چاپوي. کمیشن ویلي چې که کوم امیدوار له دې لارښوونو سرغړونه وکړه نو پر ضد به کاروایی وشي. د پخوانیو قبایلی سیمو یو شمیر خلکو غوښتنه کړې ده چې هلته د هم د جولای په 15مه د صوبایي اسمبلی انتخابات ترسره کړل شي. دا غوښتنه د چهارشنبه په ورځ د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د متحده قبایل ګوند لخوا په بلل شوي احتجاجي مظاهره کې شوې ده چې پکې د عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي غړي هم شامل وو. د یاد ګوند مرستیال مشر حبیب نور او رگزی مشال لړیو ته ویل د انتخاباتو کمیشن ته یې وار له مخه خبره سپینه کړې ده چې که د دوی غوښتنه ونه منله نو په اسلام بات کی با احتجاج کوي.
د پاکستان موجوده نگران حکومت نه الیکشن کمیشن نه مطالبه کوم چې تاسو همدغه جنرال الیکشن کې د مو صوبای الیکشن هم وکړو. تر اوسه پرې بنا چې تر څوره پرې د قبایلو صوبای الیکشن اعلان نه شوی اوسه پرې ان شاء الله موږ نه اوچتیږو.
د پاکستان حکومت د فاټا په خیبر پختونخوا تر ګډول وروسته ویلو چې په دې سیمو کې به د صوبای اسمبلی لپاره انتخابات د 2019 کال په پیل کې کوي. په بلوچستان کې د پولیسو ترهګرۍ ضد څانګه وایي د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د عملیاتو پر مهال د یوې مېرمنې په ګډون څلور ترهګر وژل دي. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما خبري غونډې ته ویل چې دا عملیات یې د نیول شوي مشکوک کس پر معلوماتو په دشت سیمه کې کړی دی. نوموړی وایي موږ هلته موجود وو، په خپلو سترګو مو د ځانمرګي واسکټ دودونه ولیدل او یو ترهګر او هغه میرمن چې له خپل ماشین ګن سره له همدې کوره وتل او غوښتل یې وتښتي. که لږ وخت پکې وتلی وای نو دوی به هلته د بې کوره خلکو په کوډلو ورګډ شوي وای. پلپل او پولیس وایي د کوټې په نوي کلي کې بیا د یو پولیس عسکر پلار او زوی د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د پورته یادو شوو پیښو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په کتنو کې پر دوه اړخیزو موضوعاتو سربیره په سیمه کې د سولې او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر چارو خبرې کړي. له دوشنبه د مشال لړیو خبریال وایي عبدالله عبدالله نن سهار هغو افغان خبریالانو ته چې له ده سره دغې ښار ته په سفر کې ملګري دي وویل چې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره په دې اړه چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په روانو هڅو کې سر لوبولی شي خبرې وکړې. عبدالله وویل د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په کتنه کې د انرژۍ او د افغانستان غاړې ته د آمو سیند د ورانۍ د مخنیوي د چارو په ګډون پر یو لړ مهمو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. د حکومت اجرایي رئیس چې د اوبو په اړه په یوه سیمه ییز کانفرنس کې د ګډون لپاره دوشنبه تتللې نن بعد تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم ملاقات وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جون په 6مه یو فرمان جاری کړی چې په بندیخانو کې به کډوالي کورنۍ یو ځای ساتل کیږي. نوموړي دا ګام وروسته له هغې پورته کړی دی چې نړیوالو مشرانو د بشري حقونو ډلو په دې خبره سخت اعتراضونه وکړل چې له کډوالو کورنیو څخه یې ماشومان جلا کړل شوي وو. د امریکا ولسمشر وایي هغه د کورنیو په جلا کېدو خوشحاله دی. نوموړي وړاندې وویل چې د دوی انتظامیه به د هر هغه چا په وړاندې هیڅ تحمل ونه لري چې په غیر قانوني توګه د دوی پر جنوبي پوله اوړي. دا روښانه شوې نه ده چې د هغو 2300 ماشومانو برخلیک په سوي چې د تیرې مې میاشتې له 15 د جون تر 9 نیټې د خپل کورنیو او یا هم سرپرستانو څخه پر پوله د اوړېدو پر مهال جلا کړل شوی. پر پوله له کورنیو څخه د ماشومانو د بیلولو د پلان په لویان بیا وایي دا ګام ځکه اخیستل شو چې په غیر قانوني ډول د اوړېدونکو کډوالو حوصله شکنی وشي. خو د ټرمپ دغې پالیسۍ په کور دننه او د باندې اعتراضونه راوپارول او په خپله د ټرمپ ریپبلیکن ګوند له خوا یې هم غندنه نوشوه. په ایران کې تر حکومتي اجازه وروسته لږ تر لږه په یوه میدان کې ښځو له نارینهو سره یو ځای پر لوی سکرین د ایران او سپین ترمنځ د فوټبال لوبه کتلې ده. دا له هغې وروسته ده چې یو ځایي شورا له ډېرې مودې راهیسې عملي تګلاره لغوه کړه او میرمنو ته اجازه ورکړه چې له نارینهو سره یو ځای په ولسي ځایونو کې د لوبو ننداره وکړي. میرمنو ته اجازه ورکړل شوې وه چې د سټېډیم له هغې برخې پر لوی سکرین دا لوبه وګوري چې د میرمنو لپاره ځانګړې شوې وه. د دې ترڅنګ په پارکونو او نورو ولسي ځایونو کې هم داسې اجازه ورکړل شوې وه. دا د ایران په دې نړیوال کپ کې دوهمه لوبه وه کومه چې د صفر مقابل کې په یو ګول پر سپین وبایلله. د فوټبال نړیوال کپ په لړ کې به نن هم درې لوبې ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به ډنمارک له آسټرالیا سره، په دومه کې فرانسه له پیرو سره، او په درېمه لوبه کې به ارجنټینا د کروشیا پر وړاندې لوبه وکړي. پرون پرتګال مراکش ته، یوراګوی سعودي عربستان ته، او سپین ایران ته ماتې ورکړه. دا و تر دې ګړې ته مشال لړیو خبرونه. اوس د هوا حالو د کرن صاحب.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیه سلويخ پیسې اغستل کیږي او په 1.4 روپیه لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپیه شل پیسې او په 1.3 روپیه نوي پیسې. یو یورو په 1.3 روپیه او یا پیسې او په 1.2 روپیه دیرش پیسې. د متحده عربی امارات درهم په 2.3 روپیه شل پیسې او په 2.3 روپیه سلويخ پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.3 روپیه او په 1.3 روپیه شل پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپیه 85 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. دارنګ په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې 2.5 او 23، او کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 21 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بی او د موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ په دې موضوعاتو راپورونه لرو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړی دی. یو لس کال وروسته د کورمې بیو کور شو خپل کورونو ته د ستنې دو لړۍ پیل کړی ده.
اوس مدرسه شپږ وخه ولاړ دي، نو باندې مدرسه دا کسان به بیا یو ځای ته انشاءالله ورو ورو دا اول سټیپ دی. انشاءالله مهاجر شي د ټول به خپل خپل ځای ته ځي.
په سوات کې د بجلی د نشټوالي په ضد د مظاهره او په پاکستان کې پرسنیو د بندیزونو په اړه راپورونه لرو. په خیبر پختونخوا کې تازه شامل کړی شو د قبایلی سیمو یو شمېر کسانو په اسلام آباد کې احتجاج کړی دی. دوی څه غوښتنې لري؟
موږ دا غل راغلی چې موږ د سبا الیکشن 15 تاریخ باندې وشي چې په کم باندې د غټ الیکشن کې دا د موږ سره ټاګي کوي، دا نه کیږي. ما خپل ټیکل دی هغه خپل قانون ور باندې بیا لاو کوي، موږ هغه ته تیار دی.
او په اونیس پروګرام د نړۍ رنگونه ترڅنګ په روښانه مستقبل کې درته د یو مزور شوی ځوان د تعلیم حاصلولو په اړه معلومات درکو.
معروف سره دي کتلې تر ام ماستر پورې ما په پښتو کو او سره ور سره مې کمپیوټر کلاس کې هم داخله واغسته کې مې انفارمیشن ټیکنالوژي کې مختلف قسمه کورسونه وکړم.
نور راپورونه هم لرو، را سره اوسه. اوس مرزو د دې خبرونې ولنی راپورته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړی دي چې پکې پر امیدوارانو مختلف محدودیتونه لګول شوی دي. کمیشن وایي چې څوک د دې خلاف ورزي وکړي نو پر ضد به یې قانوني کاروایی کیږي، خو ځینې ګوندونو د ضابطه اخلاق پر ځینې نقطو اندېښنې ښودلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د زیارت پروز د پاکستان د ټول ټاکنو کمیسون د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړي چې پکې ویلي راتلونکو ووټونو کې برخه اخیستونکي امیدواران به په خپلو بینرو او پوسټرو باندې د غیر متعلقه کسانو تصویرونه نه لګوي. دا شنبه په پیناپلیکسو او هورډینګ یا غټو بوډونو هم پابندي وي او د الیکشن کمیشن لخوا چې د پوسټر کوم ناپ یا سایز ټاکل شوی هم د هغې به اجازت وي. په دې موقعه الیکشن کمیشن ټولو سیاسي ګوندونو او امیدوارانو ته حکم ورکړی چې په دې ضابطه اخلاقو باندې عمل وکړي، کنی پر ضد به یې کاروائی کیږي. د الیکشن کمیشن په دې فیصله باندې سیاستوال او تجزیه کاران څه وایي؟ مشال ریډیو چې د عوامي نیشنل پارټۍ د ویان زید خان نو پوښتل نو هغه وایي باید چې الیکشن کمیشن د دارنګ بندیزونو پر ځای په پاکو صافو ټول ټاکنو کولو باندې توجه ورکړي. نوموړي وایي همدارنګ د جمعیت العلماء اسلام فیډ علی پخوانی د قومي اسمبلی غړی شهید اختر علی په دې حق له مشال ډېری ہوتا وی په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل نور علم مشال ریډیو ته وویل پکار ده چې د دې سره سره چې په سوشل میډیا باندې د یو بل پر ضد کومې خبرې روانې دي چې په هغې هم بندیز ولګول شي. نوموړي زیاته کړه د ذکر ده په پاکستان کې به عامه ټول ټاکنې کال 2018 د جولای په 25 نیټه کیږي او د الیکشن کمیشن وینا ده چې دې لړکې ټولې تیاری نیولې.
د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو ټاکنو لپاره د جمع کړو ځینې مشهورو کسانو کاغذونه رد کړي دي، خو داسې امیدواران هم شته چې کاغذونه یې په یوه حلقه کې منظور شوي او په بله کې رد شوي دي. دا چې د کاغذونو د رد کېدو یا قبلېدو وروستو کومه مرحله راځي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان د یو شمیر مشهورو څیرو د راتلونکو ټاکنو لپاره جمع کړي کاغذونه رد شوي دي. په دې کې د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف، د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان، د پخواني وزیر اعظم شاهد حقان عباسی، د ایم کیو ایم پاکستان د رهنما فاروق ستار، سردار مهتاب او عائشه ګلالۍ نمونه شامل دي. بلخواته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د یوې څخه د زیاتو حلقو لپاره د امیدوارۍ کاغذونه جمع کړي او د ان 350 نه علاوه په نورو حلقو کې د هغه د امیدوارۍ کاغذونه اړونده ریټرنینګ افسرانو قبول کړي دي. دا چې د یو امیدوار کاغذونه په یوه حلقه کې منل کیږي او په بله کې رد کیږي، په دې اړه د قانوني چارو کارپوه قاضي انور وایي دا ممکنه ده او هغه امیدواران چې کاغذونه یې رد شوي دي د دې فیصلې په خلاف الیکشن ټریبونل ته تللی شي.
منظور کی
د قانوني چارو یو بل کارپو قادر خان ایډوکیټ وای کداسي امیدواران پاتې شي چې د هغوی کاغذونه لیوي حلقې قبول او لبلې مسترد شوی وي او بیا په الیکشن ټریبونل کې هم د هغوی کاغذونه همداسې رد پاتې شي نو دا بیا د هغې امیدوار لپاره ستونزې جوړوي ځکه چې دلته دا پوښتنه راولړیږي چې څنګه یو امیدوار په یوه حلقه کې صادق او امین دی او په بل حلقه کې نه دی
الټیمیټلی بمدا کیږي چې یا به دا په پورا پاکستان کې بحالی کی یا به مسترد کیږي دو سیزن شي ولې چې دوه قانون خو نشي څه ده لکه پرویز مشرف چې دی هغه خو مفروض سړی خو خپل فارم د کولای نشي فاروق ستار هغه په دې مسترد شوی دی چې فاروق ستار باندې دوه اف آی آر وي په هغه کې هغه مفروض و هغه په هغه فارم کې دا نه دي لیکلي چې په ما باندې دا د کیسونو شاعر خارخان عباسی چې دی هغه زما خیال دی هغه ډول نیشنلټی ده نو دا په دې خبرو دی هغه فارم کې چې څه صحیح ده نه تپوس کړي او دا غي ستا خلاف ثبوت دی نه چې تا دروغ وي نو فارم خو به بیا مسترد کیږي
د قادر خان ایډوکیټ په خبره هغه امیدواران چې کاغذونه یې په وړه نیمګړتیا رد شوي وي د انتخاباتو په ټریبونل کې د هغې د بیا قبولۍ چانسونه زیات وي خو هغه امیدواران چې الیکشن ټریبونل کې د اپیل وروسته هم کاغذونه منظور نشي نو هغه بیا له هغې حلقې په ټاکنو کې د برخې اخیستو جوګه نه پاتې کیږي د پاکستان د الیکشن کمیشن تر مخه امیدواران د جون تر 28 د رد شوو کاغذونو په اړه اپیل کولی شي همداراز د جون په 28 د الیکشن ټریبونل د فیصلو اخري ورځ ده او د جولای په 25 په ټول پاکستان کې عام انتخابات کیږي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
په کورمه کې د تحریک طالبان پاکستان د جنگیالیو تر ورته ګرستو هلته د وسلوالو او ځایي خلکو چې له اهلي تشي مسلک سره تعلق لري اوږده جګړه پیل شوې وه چې له کبله یې له پاړه چیناره د اهلي سنت ګڼ شمېر خلک کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي وو دارنګه هغه شیعه کورنۍ چې په صده کې بعد وو هغوی هم اړ شو چې د سنیانو له سیمو ووځي خو اوس یولس کاله وروستو د حکومت او ځایي قبیلو په کوششونو د دغه بې کوره شوو کورنیو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده په دې اړه عبدالحی کاکړ په پاړه چینار کې د تحریکی حسینیا او توري بنګشو مشر حاجی نور محمد سره مرکه کړې او په سر کې یې په پاړه چینار کې د ځینې سنی کورنیو د ورتګ په اړه ترې پوښتنه کړې ده
پرون نو مزایڅه دا مخکې مو دا تجویز بلګډیر سه پی سه دا تجویز جوړ کړي وو کنه اهل سنت ولا کسان نو مزایڅه اول سپ خلو دا پرچینار کیه بدی کی کنه او څه کسان نو مزایڅه صدیق بل او کورو ته بچی کنه اټول د زیشوال او تی پاک سره مزایڅه اهل سنت پرون مو او سره مو مولانا یوسف وای او ګروپ او سره نورا وشلون دا مخه عزت سره آکسون برګیدیر صاحب او پی صاحب نگرانی باندې دا ټول کوم دا مطلب چې مخه عزت سره راوستل مطلب چې په پاریشینار تا
شاو څومره خاندانونو
نو تقریبا مطلب 10 کا 12 اندوره خاندانو
نو دا څومره کلونه بعد دوی خپل کورونه تراغو دوی خپل د پاریشینار دي داخله
2007 نه 2009 دا اوس پوری ماجیرو
وجه څه واغه ولی ماجیر سو دوی
اغا وجن داوته مدرسه دغه کې بز نیو مدرسه دغه کې تلیفون او بعد حالاتو کو نشوي کنه
شا یعنی تاسو واسه چې هغه وخت چې کم طالبان راغو اله سنت او چې کم اله تشی بیا طالبانو جګړه سو نو کم سنیان په پاړه چنار کې واغه لاړل خپل کورونه پېښول اوس بیا واپس را
اندسي جګړه وشوله 2007 کې کنه دغه ماغه مهاجر ماغه دغه کې مو 35 سال مطلب مو دلته ول منو جوړتل
شاجی نورمت سیب څومره خاندانونه ماجر سو
نو دا تا دا کومه ته نه زمونږ څه چره دی هدا تقریبا مطلب څه د سیټي کې څه کوم سره سره وکنه دا 1200 ته جوړه 1000 پورې مطلب دا کسون ماجر سو
یعنی د په صدا کې چې کم خلک آباد او هغه اهل تشیو هغه هم بیا د الت سنیان زیات په تعداد کې ته یعنی پرون تاسو ته اهل سنت سپاره چنار کې زیاتره اهل تشهیدی هغه کم خلک چې ماجرسي او هغه پرون لاس کورنی دلته راغي او چې کم لا سدیزه چرته ډیر سنیانو تعداد زیات دی او لاغه ځای ځخه اهل تشهی به کورسي په جنگ جګړو کې هغه اوس واپس للی دي څومره کورنی دي چې هغه اوس واپس نن تللی دي
اغه اوس مدرسه شپږ وخه ولر دي مو بنل مدرسه دا که څون بیا یو ځای ته ان شاء الله ورو ورو دا اول سټیپ دی ان شاء الله برګیری صاحب او پی صاحب دا کوشش کوي چې نور دې نور ما د ټول ماجی سی دا ټول خپل خپل ځای ته ځي
د تحریکی حسینیا او توري بنگشو مشر حاجی نور محمد وو چې زمنګ د همکار عبدالحی کاکړ پښتنې جواب وله
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تر ټولو پخوانی د انګریزي جبه ورسپانی ډان چلون کی وای دوی ته د دغه ورسپانی د ویش په برخه کې خندونه او ستونزې لا هم موجود دي چې لکبلې یاد ورسپانه خپل لستونکو ته نه رسیږي. د پاکستان د خبريالانو مرکزی ادارې او د پاکستان لپاره د بشري حقوقو تنظیم ډان اخبار او نورو رسنیو ته په ورپېخ حالت تشویش څرګند کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې. د چهارشنبه په ورځ د ډان ورسپانې د چلوونکو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې که یاده ورسپانه څوک وړي او یا یې خرڅوي نو دغه خلک ګوښل کیږي او زورول کیږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیې پی ایف یو جی مرستیال مشر بخزاده یوسفزی د جون په شلمه له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل ډان ورسپانه د تیرې میاشتې راهسې د سند، پنجاب او بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې خپلو لوستونکو ته نه رسیږي. نوموړي د یادې ورسپانې رسوونکو ته د ګواښونو او د دوی د زورونې د پیښو غندنه وکړه او ویې ویل چې په همدې موضوع د خبریالانو اتحادیه په نږدې راتلونکو کې غونډه لري.
دا یو ډېر لوی میسج دی، پیغام دی چې یاره که تاسو داسې خبره کیږي نو دا دا مشکلات تاسو ته وي او دا دا چیلنجز به وي، دا دا رکاوټونه به وي، دا دا پریشانۍ به وي. زمونږ مخامخ زه متم کوم او انشاءالله خپل آخري هدف ولزو او کوشش به م کوو، هلې ځلې به م کوو.
نوموړي وویل که چېرته یوه رسنۍ کومه نیمګړتیا هم وکړي نو د دې لپاره اړوند ادارې شته چې د هغې له لارې یې احتساب کېدلی شي. خو دا ډول بندیزونه په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې پوښتنې راولاړوي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د ډان ورسپانې ته د ویش په برخه کې دا خنډونه څوک جوړوي او نه هم ډان ورسپانې په خپله خپره شوې اعلامیه کې د چا نوم اخیستی دی. خو یادې ورسپانې لخوا نگران وزیر اعظم چیف آف آرمی سټاف او چیف جسټیس ته خواست شوی دی چې په دې برخه کې د ورسره مرسته وکړي. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو سازمان یا ایچ آر سی پی وای دوی ته هم داسې شکایتونه ترلاسه شوي چې پکې یو شمېر سیمو کې ځینې خلک د ډان ورسپانې بنډلونه لګاړو ښکته کوي او هغه رسیدګۍ ته نه پرېږدي. د یاد کمیشن د سیند څانګې وایس چیرمین اسد اقبال بټ د چهارشنبه پر ورځ مشال رډیو ته وویل په پاکستان کې رسنیو ته په ورپېخ صورتحال ایچ آر سی پی ته تشویش دی. دا یوازې د ډان اخبار سره نه کېږي، که وګورو د جیو ټی وی سره هم داسې شوي دي او دا ډول پیښې ورو ورو زیاتېږي. په جنګ ګروپ هم داسې فشارونه واچول شو او هغوی مجبور شو. اوس په ډان اخبار هم هغه فشارونه راوړل کېږي. ډان آزاده ورسپانه ده او په دې فشار راوړل دا معنا لري چې خلکو ته په ملک کې د روان اصلي حالت پته ونه لګي. اسد اقبال بټ وویل ډان ورسپانه 2-3% خلک لولي، خو ځینې عناصر نه غواړي چې دغه لږ شمېر خلک هم له هغې حالته خبر شي کوم چې په ملک کې روان دی. د هغه په وینا دغه عناصر غواړي چې په میډیا کې هغه تصویر پیش کړي کوم چې دوی جوړ کړی دی او له حقیقته لرې دی. په ډان ورسپانې د تقسیم په برخه کې دا بندیزونه د تیرې یوې میاشتې راهسې روان دي. په دې موضوع د خبریالانو او بشري حقونو نړیوالو تنظیمونو هم وخت په وخت تشویش څرګند کړی دی. خو بل طرف ته د پاکستان حکومت بیا دریز لري چې دوی په رسنیو نه یوازې بندیزونه نه لګوي بلکې د بیان د ازادۍ لپاره هر کال پیسې هم مصرفوي.
دا مشال ریډیو ده.
د سواد ځینې اوسیدونکو د بجلی د نشتوالي په ضد مظاهره کړې ده او تور یې لګولی دی چې د لوډ شیډنګ په نوم له دوی سره دوکه کیږي. خو مظاهرې ته د مټې تحصیل مرستیال کمیشنر ورغلی او تر خبرو اترو وروسته یې مشال رډیو ته وویل چې دوی د بجلی د ستونزې د حلولو په اړه یو انتظام کولو سره سلا شوي دي. په دې اړه له سیمې د مشال رډیو خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل په دې راپور کې رالیږلی.
د سواد تحصیلي مټې سلور یونین کونسل او چوپریال، ګوالیرۍ، برتانه او بیها په سلګونو خلق مټه سمبټ مرکزی سړک ته د احتجاج په توګه راجمع شوي ول او د اوبډا محکمې او مټې انتظامی په ضد یې نارې لګولې. مظاهرچیانو وینا ده چې د تیرو څو میاشتو راسې زرګونو کورونو ته بجلی نشته چې له وجې دوی په مشکل کې دي. د چوپریال یو اوسیدونکی نثار عالم په دغه مقویل
سلور یونین کونسل د عوامو سره زیاتې کوي چې زمونږ په فیډر 3 چوپریال باندې اضافي غیر قانوني لوټ کې خوده ده. هلته کې سکلو د اوبو د پار موټر نه چلیږي الته د اودس د پار وبنښت الته زنانو ته د پخلی د پار وبنښت انتهای د مجبورۍ په عالم کې راوتی چې خپل حق ته پوسو کو.
احتجاج کې شامل د بها اوسیدون کې ډاکټر عثمان علي سینا وای چې دوی لوشډینګ منی ولې دوی سره په دغه کې هم زیاته روان دي.
زمنګ سره غټه مسله د اولټیج ده, زمنګ سره غیر قانوني زمنګ د بجلی کټ کیږي, زمنګ چې کمپیوټر دی پاغه غیر قانوني لوټ ګرځول شو دي. منګ ته دا ویل کېږي چې تاسو علاقه یې خدا تاسو ته د بجلی ضرورت نشته. ټیک ده که منګ پکې نه چلو خو منګ کپڑے غوندو کنه, منګ هم انسانان یو, منګ پرېجونه چلو نور منګ شو یو. زمنګ چې څومره برداشت هغه ماده هغه ختم شو ده. منګ دا روډم بندو, منګ چې لونو دم زو, منګ ته تیار یو کدو څومره غریبداریان کې هغه دی هو کی چې تر څو پورې دا غیر انانیا دا لوټ شیډینګ او زمنګ پرې بیر لوڈ نہیں کم شے منگ بدا آگے پورے دلدا ناسو.
احتجاج کی شریک دا گوالیر یونین کونسل روڈنگار کلی یو مشر محمد اساق وائی چواپڈا محکمے تا بلونا باقاعدگی سرا جمع کو ولی بیا ہوں منگسرا زیادہ کی گی.
زمنګ دی یو میټر حکومت درې درې سلور سلور یونټه قرض دار دی مقروض دی او بیل منګ ورکو. زمنګ ته میټر لګیتل دی, موږ شناختی کارت پاکستان نه, زمنګ سواد په پاکستان کې دی, زمنګ تعلق د پاکستان سره دی, خو لکه موږ پاکستانی به نه حساب وي. موږ له بجلی نه راکې په دې اختر کې زمنګ نه غریبانو خلکو زمنګ نه یونټه علاقو خلکو د اختر جامع نه غوښتي د دې د دې د دې بجلی د لاسه د دې کم ولټیج د لاسه د دې بجلی له چاغه هغه موبایل نه چارج کوي.
احتجاج کوونکو ته د مټي تحصیل مرستیال کمشنر جان محمد ورغلی او ورته باور ورکو چې د دوی ستونزه به زر تر زر حل کړی شي. په دغه محل خاغلی مشال ریډیو ته وویل,
منګا دا فارموله جوړ کړه 50-50, مطلب 12 غنټه به مټه ته بجلی, اربن ته بحال وي او 12 چې کم دا به ګوالیری بهاو چوپړیال ته وي. نو دې مسلې مې دیمنګ مطمئن کړه مشرانو موږ سره دسخط وکړلی پاغه اګریمنت باندې.
مظاهره چانو ورسته دړک ورکړه کچره 15 ورځو کې د دوی مسله حل نکړه شو نو یو ځل بیا به دوی په احتجاج لاس پوری کوي چې پکې به د مټي سیمې د بجلی ورکونکو دفتر مخې ته پرلط غزول هم شامل وي. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سوات.
په خیبر پختونخوا کې تازه شامل کړی شو قبایلی سیمو یو شمېر کسانو پرون په اسلام آباد کې احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کوله چې د هیواد د نورو برخو په شان د دوی صوبایي اسمبلی انتخابات دي هم د جولای په 25 وشي. کله چې د دغې سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډېدل شوي وو نو په هغه وخت دا فیصله شوې وه چې د دې سیمو د صوبایي اسمبلی انتخابات به د 2019 کال د جنوري په میاشت کې کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
پرون د شروع په مازیګر د اسلام آباد پریس کلب په وړاندې د قبایلي علاقو نه راغلي یو شمېر خلکو احتجاجي مظاهره وکړه او غوښتنه یې کوله چې فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړولو وروسته حکومت دې په یاد سیمه کې د قامي اسمبلی سره سره د صوبایي اسمبلی لپاره هم ټول ټاکنې وکړي. د ذکر دا چې د فاټا اصلاحاتو په بل کې ویل شوي وو چې په قبایلي علاقو کې به د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره ټاکنې د 2019 کال په لومړیو میاشتو کې کولی شي. د دغه احتجاجي مظاهرې تابعا متحده قبایل پارټي کړې وه چې پکې د جماعت اسلامی او عوامی نیشنل ګوند نه علاوه د ځنې نورو تنظیمونو غړو او په ګڼ شمېر کې د قبایلی سیمو نه راغلو خلکو ګډون وکړو. د متحده قبایل پارټی مرستیال مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل, حکومت که غواړي چې قبایلی سیمې پرمختګ وکړي نو صوبایي اسمبلی سره سره بلدیاتی ټاکنې دې پکې هم پر وخت وکړي.
د پاکستان موجوده نگران حکومت نه الیکشن کمیشن نه دا مطالبه کوم چې تاسو همدغه جنرال الیکشن کې د مو صوبایي الیکشن هم وکړو. اختر نه ډیر ځمخ کې چې کلمو احتجاج وکړو د الیکشن کمیشن پاکستان مخکې دا خبره ورته ما وکړه, کچېرې اختر درې مې ورځې پورې تاسو موږ ته یو مثبت جواب راکو خو ټیک دی, کچېرې را مو نه کو نو ان شاء الله ولعزیز 20 جون باندې به زه ټول قبایل اسلام آباد تر ولم تر اوره پورې به ناسي چې تر سوره پورې د قبایلو صوبای الیکشن اعلان نه شوی اوره پورې به ان شاء الله موږ نه اوچتې کو.
د خیبر ضلع د جمرود سیمې نه راغلی بخت الله جان وای, په ټول ملک کې په 25 جولای انتخابات کیږي نو حکومت دې په سیمو کې هم په ټاکل شوی نیټه انتخابات وکړي.
موږ دا غل راغلی چې موږ د صوبای الیکشن 15 تاریخ باندې وشي چې په کم باندې
انتخاباتو کې برخه اخستو لپاره د الیکشن کمیشن سره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو آخري نیټه 8 جون وو. خود جماعت اسلامي د فاټا نائب امیر زرنور اپریدی وای, د ملک نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره که په 25 جولای انتخابات و نکړی شو نو بیا پاکی اورنی ټاکنې کول به ډیر ګران وی.
موږ دا وایو چې دا قومي سیمله انتخابات چې دا یو قسم ته نیمګړی وي او موږ ته دا خدشاله چې وروسته دا انتخابات کیږي د صوبایي سیمله چې دې کې به ځانګړې ته ماحول برابر شي، دې کې به سرمایه استعمال زیات وشي، دې کې به د اسلحې استعمال زیات وشي. نو موږ ځکه ډېر په زور او په شور سره دا مطالبه کوو چې دې 2018 الیکشن سره د په قبایلي علاقو کې هم صوبایي انتخابات هم وشي.
یادونه دا چې د فاټا اصلاحاتو بل 13 میاشت د پاکستان پارلمان، سینټ او د خیبر پختونخوا اسمبلی په درون اکثریت سره منظور کړی وو، او د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې صدر ممنون حسین هم دغه بل لاسلیک کړو، د کوم وروستو چې قبایلي علاقې د خیبر پختونخوا برخه جوړه شوه.
اوس هم په پیښور کې 3:30 بجې شوې دي. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان د انتخاباتو کمیشن د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړي چې تر مخه به یې امیدوار اجازه نه لري چې پر خپل پوسټر د بل چا سم چاپ کړي. همدارنګه ورته ویل شوي چې پوسټرونه او بینرونه به هم په ښودل شوي کچه خپروي. کمیشن ویلي چې که کوم امیدوار له دې لارښوونو سرغړونه وکړه نو پر ضد به کاروایی کیږي. د پخوانی فاټا یو شمېر خلکو په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د جولای په 25مه د صوبایي اسمبلی انتخابات ترسره کړل شي. تر دې وړاندې حکومت ویلي چې په دې سیمو کې به د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات د 2019 کال په پیل کې کوي. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وایي پرون په دشت سیمه کې څلور ترهګر د پولیسو لخوا په ډزو کې وژل شوي چې یوه پکې میرمن هم وه. نوموړی وایي د وژلو شوو کسانو سره ځانمرګي جاکټونه او وسلې هم وې. په دې اړه کومې وسله والې ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د هغه هیواد په پلازمینه دوشنبه کې لیدکته وکړي. عبدالله عبدالله پرون په تاجکستان کې د یو کانفرنس پر مهال د ترکمنستان او پاکستان له ولسمشرانو سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 6مه یو فرمان جاري کړی چې په بندیخانو کې به کډوالي کورنۍ یو ځای ساتل کیږي. نوموړي دا ګام وروسته له هغې پورته کړی چې نړیوالو مشرانو د بشري حقونو ډلو په دې خبره سخت اعتراضونه وکړل چې له کډوالو کورنیو څخه ماشومان جلا کړل شوي. او د فوټبال نړیوال کپ په لړ کې به نن هم 3 لوبې ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به ډنمارک له آسټرالیا سره، په دویمه کې به فرانسه له پیرو سره، او په درېمه لوبه کې به ارجنټینیا د کروشیا په وړاندې لوبه وکړي. پرون پرتګال مراکش ته، یوراګوئے سعودي عربستان ته، او سپین ایران ته ماتې ورکړه.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې نجیب امیر وړاندې کول. اوس هم د ژمنې سره سم وخت را رسیدلی دی د اونیز پروګرام د نړۍ رنګونه. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار ګلایاز برابروي.
دا مشال رادیو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بر خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې یو ساينسي رپورت کې ویل شوی په 1970 کال کې په پیسیفیک جزیره کې موندل شوی هډوکي په ممکنه توګه د وتلې پایلټ ایمیلیا ایرهارټ دی. ایرهارټ په 1970 کال کې بحر الکاهل بره پرواز وروسته ورکه شوې وه. د نوموړي د غایبېدو په اړه مختلفې نظریې هم مخې ته راغلې وي. خو د فورنسک انتروپولوژي ژورنال کې خوشبو دقیقې دا دعوه شوې چې په جزیره کې موندل شوي اډوکي د ایمیلیا ایرهارټ دي. په تحقیق کې دا دعوه شوې ده چې اډوکو نمونو تر 90% پورې دا خبره ثابتوي چې دا هډوکي د ایمیلیا ایرهارټ دي. په نوې دقیقې کې پروفیسر ریچرډ د 1971 کال کې د هغه تحقیق هم چیلنج کړی دی چې پکې ویل شوي و له هوایي 2500 نه زیات کیلومتر لري پیسیفیک کې د نوکورا جزیره کې موندل شوي اډوکي د سړی نه بلکې د یو خزینه دي. داسې ویل کېږي چې ایمیلیا خپل جهاز او نیویګیټر سره د پرواز پر مهال غایب شوې وه. ایمیلیا په جهاز کې د ټولې نړۍ د چکر وهلو کوشش کاوه. په هغه جزیره کې یوې ډلې 43 اډوکي موندلي وو او لومړنۍ تحقیق کې ویل شوي وه چې دا اډوکي د سړي دي. د موندل شوو اډوکو جاج د جدید کمپیوټر پروګرام په مرسته شوی دی. ایمیلیا ایرهارټ په نړۍ کې لومړنۍ خزینه پایلټ وه چې بحر اوقیانوس پرواز یې کړی و. د هند ودانو کارپوها بال کرشنا دوشی ته په نړۍ کې د ودانیو په اړه تر ټولو غوره انعام ورکړل شوی دی. دا اعزاز په کم لګښت د کورون ریزاین ورکولو په لړ کې ورکول کیږي. دا په نړۍ کې د ودانیو په اړه تر ټولو لوی ایوارډ دی او دوشی لومړی هندي وګړی دی چې دا ایوارډ یې ترلاسه کړی دی. دوشی په ممبئی کې لومړنۍ زده کړې ترلاسه کړې وي او په 1950 کې پیرس ته لاړو. په هغه وخت کې یې د ودانو جوړولو په یوه کمپنۍ کې هم کار شروع کړی و. د ایوارډ ورکوونکي جیوري ویلي دي چې دوشی همیش داسې ودانۍ ډیزاین کړي چې سنجیده وي، نمایشي نه وي او نه هم نقل کړل شوی وي. د دوی په خبره ایوارډ ورکولو لړ کې ښه تعمیراتي ماحول، ځای، تکنیک، فن او نور اړخونه په پام کې نیول کېږي. دوشی د جیوري مننه کړې او ویلي دي چې د دوی کار، ژوند او فلسفه ډېره پراخه ده او هر وخت د ودانو جوړولو په اړه نوي سوچ سره کار کوي. دوشی د هند په اندور کې په 6,500 نه کم لاګښت کورونه جوړ کړي دي چې پکې تر 80,000 نه زیات کسان اوسېږي. په نړۍ کې د هوایي جزونو کمپنۍ ورځ تر بلې کوشش کوي چې کم نه کم وخت کې زیات واټن ووهي. دا وخت له بیجنګ نه نوې ډیلی پورې ټوله فاصله 8 ګنټو ده، خو چین په یو داسې پروژې کار کوي چې دا فاصله راکمه کړي. چین یو داسې هایپرسونیک جاز ډیزاین کړی دی چې یو ډیر لوی ګام دی. د دې جاز په تون رفتار کې شک نشته او داسې ممکنه ده چې د بیجنګ او نوې ډیلی ترمنځ فاصله به 0.5 ګنټې پورې راټیټه شي. د هایپرسونیک پروازونو په اړه تحقیق نوی نه دی، خو د دې تر شا فوجي ضرورتونه هم موجود دي. د دې مخکې فرانس او برتانیا په ګډه سوپرسونیک جهاز کنکارډ په 2003 کال کې آخري پرواز کړی و. د دې وروسته په تجارتي توګه هیڅ متبادل مخې ته نه دی راغلی. دا وخت چین کوشش کوي چې داسې قسمه هایپرسونیک جهاز جوړ کړي او د چین اکاډمي آف ساینسز یوه ډله په دې کار هم کوي. دغه ډله دوه چیلنجونو سره مخامخ ده. لومړی دا چې د جهاز ایرو ډاینامکس او دویم د انجن ده. د ایرلند یوې کمپنۍ داسې کشتۍ جوړه کړې ده چې په مشکل سمندري حالاتو کې هم چلیدلی شي او خلک ژغورلی شي. د تندر چایلډ نومي دا کشتۍ د ایرلند یوه کمپنۍ سیف هیون میرین جوړه کړې ده. دا کشتۍ په سمندرو کې طوفانونو او مشکل حالاتو کې د خلکو لټون او مرسته هم کولی شي. په دې کشتۍ کې تر 100 پورې کسان راتللی شي. د دې کشتۍ تر ټولو خاص خبره دا ده چې دا نه ډوبېږي او که چېرې واوړي نو په خپله نیغه شي. د سیف هیون میرین یو چارواکی وایي چې په دې کشتۍ کې درې عوامل شامل کړل شوي دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د نړیوال باکس آفس نه مخکې تاسو ته د آسکر دستوري حال درکو. د مارچ په 14مه د فلمی نړۍ تر ټولو غوره ایوارډ آسکر دستوره وشوه. د 2018 کال تر ټولو غوره فلم د شیپ آف واټر ته ورکړل شوی دی. د فلم درې نور ایوارډونه هم ترلاسه کړي دي. د ښه اداکاري ایوارډ فرانسیس مکډورمنډ ته د فلم 3 بل بورډز آؤٹ سائیڈ ایبنگ میزوری پاړه ورکړل شوی دی. د غوره اداکار ایوارډ ګیری اولمن ګټلی دی چې په فلم ډارکیسټ آور کې تر ټولو ښه اداکاري کړې وه. اوس د فلمی نړۍ باکس آفس راپور درکو. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم بلیک پینتر په لومړي نمبر دی. دا د مارول کامکس کردار بلیک پینتر لومړی ځانګړې فلم وو چې په ټول نړۍ کې یې ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم بلیک پینتر په ټول نړۍ کې $1 کاروبار ته نږدې شوی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ریډ سپیرو دی چې د $50 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ډیت ویش دی چې د $11 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. بل خوا د هند په باکس آفس کې فلم پری په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې د 22 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم سونو کی تیتو کی سویټی په دویم نمبر دی چې 3.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ویلکم ټو د نیویارک دی. د هالیوډ سینما وتلي اداکار ټام کروز نوې فلم میشن امپاسیبل فال اؤټ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د میشن امپاسیبل سیریز شپږم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 1996 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و. د دې سیریز فلمونه په ټوله نړۍ کې ډېر زیات مشهور دي. د میشن امپاسیبل په پخواني 5 فلمونو ټول لګښت $6.5 میلیون راغلی وو، خو په ټول نړۍ کې یې ریکارډ $2.5 ارب نه زیات کاروبار کړی دی. د میشن امپاسیبل نوې فلم کې مشهور اداکارانو هم کار کړی دی. په نوې فلم کې ښودل شوی چې د ټام کروز په مشرۍ کې ډله د ناکامه میشن له وجې کوشش کوي چې د هغه عناصرو مخه ونیسي چې تباهي خورول غواړي. فلم میشن امپاسیبل فال اؤټ به د جولای په 20مه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Should you choose to accept it? I wonder, did you ever choose not to? The end you always feared is coming. And the blood will be on your hands. The fallout of all your good intentions.
You had a terrible choice to make in Berlin. One life over millions. And now the world is at risk.
This is the CIA's mission. If he had held on to the plutonium, we wouldn't be having this conversation.
His team would be dead.
Yes, they would. That's the job.
You don't understand what you're involved in.
You need to walk away.
Please don't make me go through you.
How many times has Hunt's government betrayed him, disavowed him, cast him aside? How long before a man like that has had enough?
د امریکا او برتانیا او سویډن په شریکه مشهور فلم مامامیا سیریز دویم فلم ټریلر خپور شوی دی. د مامامیا لومړی فلم په 2008 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و چې په ټوله نړۍ کې یې ریکارډ 600 میلیون ډالرونو زیات کاروبار کړی و. د لومړي فلم بجټ یوازې 250 میلیون ډالر و. د دې سیریز نوی فلم نوم مامامیا هیر وی ګو اګین دی. په دې فلم کې مشهورو اداکارانو امنډا سی فرای، جولیا والټرز، پایرس براسنن، کولن فورد او اینډي ګارسیا شیر او امرلی سټریپ کار کړی دی. دا فلم به د جولای په 6 نمائش تھا پارو ڈانی کی
I have a dream, a song to sing.
I'm so glad you're here. I'm pregnant, but I don't know how to do this by myself.
Your mother is the bravest person we ever met.
Look at my baby.
Let me tell you how she did it, all on her own.
Life is short. The world is wide. I want to make some memories.
This dress might look very pretty on.
You don't know me at all, do you? I think we should stay here together.
Well, I wish I could stay here too.
د هندي سینما نوی فلم صوبیدار جوګیندر سنگھ دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې د 1928 کال کې د هند او چین ترمنځ جنگ کې د سیکانو رول ښودل شوی دی. په هغه وخت کې سیکان فوجیانو د چین پر ضد جنگ کې برخه اخیستې وه. په دې فلم کې ښودل شوی چې په زرګونو چینایي ځواکونه په 1928 کال کې په هند کې داخل شي او سیک فوجیان د دوی پر ضد جنګیږي. فلم صوبیدار جوګیندر سنگھ به د اپریل په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
Send all forces in Burma. The Japanese are unstoppable.
Sir, you can take the entire force to the Sakar. And the whole work will be done back.
ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ।
ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਗੁੱਡੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ।
ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਲਟਣ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਜ ਸਾਹ ਤੇ ਬੰਦੂਕ 'ਚ ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਪਲਟਨ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ।
ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੀ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ।
ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਹਨ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ।
هندی او تامل سینما مشهور اداکار رجنی کانت نوی فلم کالا لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار نانا پاټیکر او هما قریشی هم کار کړی دی. دا یو اکشن فلم دی. فلم کالا به د اپریل په 20 نمایش ته وړاندې کیږي.
کالا کیسا نام ہے رے؟
کالا مطلب کال، کال ہر کال جنگ میں لڑ کر بچاتا ہے.
I want to make this country clean and pure.
Kala, mehnat ka rang,
मेरे चौल में आकर देख, गंदगी भी रंगीन दिखाई देगी।
क्या रे, सेटिंग किया है? वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है। अगर हिम्मत है तो सब एक साथ आओ।
निकले हफ्ते आते रही है धरती दर, जरूरत गई है तो बदला बुलाना। तू तो साल से सह रहा, अब उठेंगे हम एक ताकि बस ताकि बस जाएंगे।
इस करिकालन की पूरी भाईगिरी अभी तुमने देखी नहीं है, अब देखोगे।
قدرمن اوریدون کو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسې په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی الله مو سپارم.
19 پروگرام د نړۍ رنگونو مو واوریدو او اوس هم درته بل 19 پروگرام روخانه مستقبل در خبرو. د خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوینه او سلامونه قبول کړي. په خبرونو کې به تاسو اکثر خبرونه او رپورټونه اورئ چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې د تعلیم سهولتونه ډیر کم دي، چې له وجې یې دا سیمه شاته پاتې او د ستونزو سره مخامخ ده. خو ځینې خلک دا نظر هم لري چې پښتانه د تعلیم سره ډیر شوق نه لري، که څه هم دا خبره په پوره توګه سمه نه ده. خو د پښتنو ځینې هغه ځوانان چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره ډیرو بنیادي ستونزو سره مخ وي او بیا یې هم د تعلیم سلسله پر مخ روانه کړي وي، دا ثابتوي چې که څوک غواړي نو د سختو نه په سخت حالاتو کې هم د علم رڼا ترلاسه کولی شي. زیاتره خلک دا ګیله هم لري چې سکول او کالج ترې لرې وي، نو هغه ځوان چې په لسګونو اعلی تعلیمي ادارې یې په ګاونډ کې وي خو چې د ګرځېدلو قابل نه وي، نو هغه به څه کوي؟ همدغه پښتنه مو د پېښور ښار د اوسیدونکي احسان الله دانش نه وکړه چې په یوه حادثه کې یې د نامه نه ښکته بدن کار نه کوي. هغه اول د خپل هغه عمر ذکر وکړو چې کله روغ و. وای
سکول کې زه د اووم نه تر لسم پورې زه کمانډر وم د ټولي سکول. هغې سره سره به ما په کښې د لپیاتي دا چې دعا وي سهار ټایم کښې دا به مې هم کوله، اسمبلي به مې هم کوله. هغې نه سره به مې د سکاوټ کمانډر هم په دې سکول کښې، سکاوټ کښې د والیبال په کښې کپټن وم. او په تعلیمي لحاظ سره دومره زیات قابل نه وم، خو بیا به هم داسې سیکنډ تر پوزیشن به مې بیا به هم راتله، فرسټ به نه راتلم. خو زما د لوبو سره انتهایي شوق و چې زه به د اتم کلاس نه به زه پاسېدم، چار بجې به پاسېدم او تر لسمه پورې به زما دا روټین و. بلکې تر دې ورځې پورې چې په کومه ورځ زه لګېدم نو زه به د کیوم سټیډیم پېښور کې هلته به تلم او خپل رننګ به مې کولو او کرکټ به مې کولو او کرکټ کښې ډېر ښه تکړه لیفټینډر وم.
نوموړی وایي ناګهانه یې ژوند د حادثې ښکار شو چې د یو ملګري نه په خطایې کې په ډز ولګېده او د ژوند سفر یې لکه چې ودرېد.
ناګهانه ما سره دغه ډیسبلټي وشوه او ما ته ډاکترانو دا خبره وکړه، نو دوه کالو پورې خو بس ما صرف ژړل او ما ډېر زیات مې همت مې بس خراب و. ما وې چېر زما څه خیالات و را وشو را سره سره مل په دې ویلچیر کښې به زه اوس داسې توره وکړم چې یاره زه به ورکې مخکې لاړ شم. هغه وخت سره ما په میټرک مې پاس کړی وو چې ما سره دغه واقع وشوه. هغې نه پس بیا پیراپلیجیک سینټر دی حیات آباد فیس فور کښې، دغه هسپتال دی اوس هم په کښې فیزیوتراپي کېږي د دغه کسانو. هغلته ما ځان نه زیات زیات مزدوران وکتل، دغه پیرالایز وکتل، نو ما ته یو قسم حوصله مېلاو شو. هلته سایکاټست هم دي چې هغې تا دومره موټیویشن تا کښې راولي چې تا ته وایي چې یاره ته اوس مطلب مخکې ژوند به څنګه تېرې او تا ته ټیکنیک وښایي په دغه هسپتال کښې، چې یاره اوس خو ځان څوک مړ کولی نه شي او په بل به ځان پوهېږم نه.
احسان الله دانش زیاتوي تعلیم څه چې د ژوند امید یې هم پریښی و، خو د لږ ډېر علاج او د کورنۍ او یارانو دوستانو په مرسته د سمودې نه پس یې بیا ځان کې همت پیدا کړو.
بیا هغې نه پس په تقریبا 88 کښې چې اوسو نو په 92 کښې بیا ما دوباره تعلیمي سلسله شروع کړ چې پای کې مې د فرست ایئر د پاره داخله وکړه. د دې کې پاش ومن وروریان مې ډېر زیات خوشاله شو چې یاره دا وګوره بیا مو په دې ډول کې څومره همت وکړو نو ډېر کور کې ډېر لوی خیرات یې وکړو. نو ما ته دومره همت او سلب پیدا شو ما یاره دا خو چې دې دومره خوشحالېږي په دې نو بس بیا ما وروسته ندي کتلي او تر ایم اے ماستر پورې ما ایم اے پښتو وکړو او ورسره مې کمپیوټر کلاسز کې هم داخله واخیسته کې مې انفارمیشن ټیکنالوژي کې مختلف قسمه کورسونه وکړو چې پای کې دا ایم ایس آفیس شو دا هغه وخت سره پکې کو بولو بیسیک اوس خو ورکې نوي نوي راشي پلس پلس او راشي نه وروته ورسره دې کې اپډیټ شو.
نوموړی وایي چې د تعلیم ترلاسه کولو سره یې حوصله ډېره جګه شوه او د نوکرۍ لټون یې هم شروع کړو. دی وایي
دغسې مې تعلیم نه پس مې بیا په دې پی ټی سی ایل کې مې یو ټرای وکړه چې هغې کې په 97 کې بیا برتی شوم. کمپیوټر باندې زه خپل دا ټوله ډیټا سیټ کوم چې کوم لګي فایل ته دي زموږ دا دې ټوله ډیټا او چې کوم مطلب څومره بل څوک جمع کړي لکړي دا ریوینیو انسپکټر ورته وایي او ورسره په هغه کې مطلب ریکوري هم کوو او ورسره په کمپیوټر باندې کار هم کوو. نو اوس پورې د پی ټی سی ایل کې نوکری هم خپل جاب کوم له ما چوده سالو شو تقریبا.
نه یوازې دا بلکې احسان الله دانش وایي چې د لوبو سره شوق یې هم بیا د سره شروع کړی دی. نوموړی زیاتوي
شکر الحمدلله څنګه چې تاسو ما وویل چې را لوبو سره زما زیات شوق وو. په 2000 کې ما یو ټي وي کې یو پروګرام کتلی و چې سیال کوټ یو کس ومانو سم نه هېرېږي چې هغه پکې ټیبل ټینس کولو په ویل چیر کې. نو ما ویل چیر دا خو چې دې ټیبل ټینس زه به یو ټرای وکړم نو ما هم دا پریکټس شروع کړو ټیبل ټینس. نو هغه کې بیا 2003 کې نېشنل چمپیونشپ کېدو په دې حیدرآباد کې دلته اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ټیسټ پایو او په 2003 کې ما بیا دا ټیټل وګټلو او 2003 کې څه کوي چې اوس پوری په حیدرآباد کې کی دا نېشنل چمپیونشپ او 2004 او 2005 د لګاتار تقریبا تر اوسه پوری د پاکستان نمبر 1 پلیئر یم نېشنل چمپیون او دې کې په 2006 کې ما یو ملیشیا ته یو ټور والو چې په هغه کې ما ډېر میچونه ګټلي وو بلکې سیریا ون ته ټیم نیم یو میچ ګټلی وو او هغه مهنت چې ما کوم کړو د ګیمز لپاره ما ته پاکستان کلر هم کړی مې لو کو.
نوې کول او په خاص توګه هغه ځوانان چې د وړو وړو مسلو له وجې تعلیم پریخوي هغوی ته په خپل پیغام کې نوموړی وای
خو گفتار هغه چې تړونه د کردار سره وي او چې په کردار اثر انداز نشي گفتار سمانه په کار دی چې ذهن د چاکار کوي نو هغه مطلب ورسره کولی شي خپل استدی دی کوي مطلب ټیچینګ کولی شي هغه بلته سم لاره کولی شي. کوم زموږ په ملک کې دا حالات داسې جوړ شوي دي چې یو ټینشن او دا یو کریټ شوی دی نو الله تعالی دې دا اول هلکی او بلکې مونږ چې خپل یو قدم نیو شت کړی نو دا حالات څه بدلی دی. دا چې کومې خبرې دي لکه دې کې اوس دا روغ شو غیبت شو دغه شی نه مونږ ځانو ساتو بلکې دا ډېر لالچ هرس بل د یو انسان د سبق نه پاتې وي نو هغه لپاره خیر چې څه هنر زده کړي لکه داسې بازغي چې هغوی چې زما سبق زما په مضغو کې نه کېږي نو هغه دې داسې هنر زده کړي لکه درزیتوب دې زده کړي داسې نور سکل داسې ووکیشنل ټریننګ دي وکېږي مطلب دا دی هغه خپل ژوند په خپل بریزت تیر کی بجای د دې چې هغه یو بل تلاش نشي او مطلب د خیر په طریقه باندې بیا ژوند تیرې نو دا چې ژوند لري سره خپل ساتي.
احسان الله دانش چې سوار لس کال وړاندې د دوست له لاسه په خطا کې په ډز لګیدل او په خپل مازوره شوه دی وايي مازوره نه دی بلکې هغه خلک مازوره دي چې تعلیم او کار روزګار نه کوي. نوموړی زیاتوي د وخت د تقاضو سره سم او کامیاب ژوند تیروي او له ژوند یې دا زده کړه کړې چې په یو حال کې هم حوصله بایلل نه دی پکار. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
دا مشال ریډیو د دیونه پر روښانه مستقبل خبرونه کې بواورې کې یو تن تعلیم او ترقی کول غواړي نو چې حالات هر سرنګوي پکې د ځان لپاره د پرمختګ لار وباسي. په دې خبرونه کې مولداسي ځوانانو سره خبرې کړي چې بدني مازوري لري خو داغي باوجود یې ځانونه بریالي کړي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په سوات منګوره کې د مازورانو لپاره یو شخصي اسپیټال چلوونکې ډاکټر حسین احمد وای په ماشوموالی کې د پولیو یعنی ګوزان ناروغي لوجه په دواړو خپل مازور شوه دی. دا چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د کومو مشکلاتو نه تیر شوی دی په دې پوښتنه نوموړي مشال ریډیو ته وویل
زه بس کوم چې پنځه قدمه مزل اړم جن زه اته کېنم ما به د موکرا بیا به زه سکول ته روان شوم جی بیا به روان شوم بیا به لاړم بجی بجی سکول ته ورسېدم زمانه د اسمبلی شي وه او زه به دې لیټ ورسېدم بیا به زه بهر ګیټ کې ولاړو مجھے کله اسمبلی ختم شوه هر سړی به خپل کلاس ته لاړو زه بیا به کلاره لاړم بیا چې به کله جی ریسرچ شو جی نو په هغې کې ما به بهر ته نه شم راوتی چې څوک به ټیلره نه کړي څوک ارتاو نه کړي اوس هم زما جی سر شپاړه زه سټیج بیا به کې ما شعر کله ارتاو شم جی زما سر مات شي بیا چې به کله زما د سکول چوټي شوه نو بیا به زه ملګرو یو ملګری مو چې هغه به زه سکول ته راوستم بیا چې زمونږ کله سکول کې زمونږ ګراوند نه و نو بیا زمونږ چې به کله اګزام و نو به درېیم چت به و د قسمتۍ نه زمونږ هغه چت ته پړوی هم نه وي نو اندر پیوه د درګي اندر پیوه هغې ته به زه ختی نه شم زه درې ملګرو په شریکه وخېژولم بیا چې به وختم نو بیا به راګوزېدی نه شم نو بیا به هغو راکوز کړم په ډېر تکلیفات باندې ما دا سبق ویلی په ډېره غریبۍ کې په لږه ډېره باندې یو نه بل نه پیسې راغلې چې په هغې ما سبق ویلی
حسین احمد وایي د مشکلاتو له وجې یې د تعلیم سره شوق او مینه ورځ په ورځ زیاتېده او د دولسم نه پاس یې ځان لا د طب شعبه خوښه کړه ځکه چې دا یې لوی ارمان و چې د انسانیت د خیر ښېګڼې لپاره کار وکړي او نن سبا هم په دغه کارونو کې بوخت دی
نو الحمدلله ما در سره دا وعده کړې وه چې کله زه ډاکټر شم نو زه به فری ټریټمنټ کوم فری میډیسن به ورکوم خلکو ته نو الله تعالی هغه وکړه جي زه هم نن یو هسپتال کې ناست یم او د هغې نه تنخوا نه لم دا زما درېیمه میاشت ده فری آف کاسټ کار کوم فری آف کاسټ مریضان ګورم زما سره چې زما یو بل داسې سیستم دی چې کوم روغ خلک دي د هغې نه ټول نما سی وي جمع کړي دي او زه مختلف مختلف ادارو ته هغه ورکوم او هغې له جاب ګورم دسې سټوډنټانه سره دي چې هغه د ویلج سایډ نه راغلي په سیټي کې په سکولونو کې سبق وایي موږ دلته کې
د پښتون قام په نامه خپل پیغام کې نوموړی وایي
خپل قوم ته پښتون قوم ته دا پیغام ورکوم چې اول د فرست اف آل دی خپل ځان وپېژني جاري خپل دوست او دشمن وپېژني او غټه خبره دا ده چې دی د خپل طاقت ته ځان خبر کړي پښتون قوم څونه طاقت دی دی عملي کار دي شروع او بل دا پیغام ورکوم چې په فارن کنټري کې چې سپیشل پرسن ته کوم مقام حاصل دی کوم عزت ته خبر کوي موږ ته هم هغه شان د مقام حاصل شي هغه خلک دي موږ ته ګډ شل په نوم نه وي او موږ ته دغه قدر او دغه عزت راکړي چې کوم په فارن کنټري کې حاصل دی
حسین احمد پخپلا مازوره ده په سواد پینګوره کې یو شخصي اسپیټال چلوي او د نورو مازورانو وړیا علاج کوي نو موله د انساني خیر خېګړې په یو شمیر نور منصبو هم کار کوي او دا نظر لري چې هر تن څه صلاحیتونه لري او د یوې مازورې لوجې د خپل نور صلاحیتونه لپامنو باسي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212 دا شمیره تاسو ته بیا تکرارو 00202211212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ